سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو خو په پیل کې خبرونه د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول لومړی زلزله چې د شپې چې د تېرې شپې په 8:30 ورپسې نن سهار وشوه د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.8 درجې وه او مرکز یې هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان هند تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې ده په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دی او له امله یې وچکالي طوفانونه واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي 921 یې په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلانو ویلي چې تېر یوه کال کې د څه باندې 5.5 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه هغه ویلي چې تر دې مخکې 90 سلنه درمل په ناقانونه توګه واردېدل خو اوس دا سلنه 150 ته راښکته شوي ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4.5 زره درملتونونه په تېر یوه کال کې څار چلډلې وسو هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوی د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم دراوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې د امریکا متحده ایالاتو چین او هند په ګډون د 40 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبري اترې پیل کړې کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لار هواره کړي د رویټرز په وینا دا 2 ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامیې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي که نه او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو خپل هیواد ته د ستنېدو یې اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤل سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنۍ سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي بلکې سفري شخصي وو په ایران کې د 3 سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 2 کلنې مهسا امینی وژل کېده و ګڼ او ایرانی ورزشکارانو خبریالانو او فعالانو چې بهر ته تللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه تداوم ورکوو.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. خو د کډوالو د حقونو یو مدافع بیا په دې برخه کې د برېټانیا د حکومتي ادارو ترمنځ په نه همغږۍ نیوکه کوي.
همغږي نشته د لوکل ګورنمنټ ترمنځ او د سنټرل ګورنمنټ ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفیس دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نورو راپورونو تر څنګ په دې یوه ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورنه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیتونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نور جزئیات صفي الله ستانکزی راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس ګرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی ګرینفیلد له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا ګرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه؟ وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندلی او دا مو څرګند کړی ده تر هغې به یې په رسمیت ونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند ونه کړي چې وښيي دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغانو ښځو او نجونو ته د روښانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان ښځې او نجونې کری کار او د نړۍ د ټولو سیمو د ښځو په څیر خپلې هیلې تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي ګرینفیلد دغه څرګندونې په داسې حال کې شوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا امیری په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقونو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی. په دغو غونډو کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا نیوکې شوې. د 2020 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې او د افغان ښځو او نجونو کاري هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیسې څخه باندې 20,000 کسان له افغانستانه وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونه نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
په بریتانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښت او نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشتو میاشتو په هوټلو کې پاتې دي او لایې د دایمي استوګنې او کورونو غم نه د خړل شوی. د راپورونو له مخې له هغه 20,000 کسانو څخه چې بریتانیا تر دې دمه افغانستان ایستلي نږدې 8,000 تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. لدی ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشت دي.
یو کال کې یو شی له افغانستان څخه راغلی یم، د خپل فامیل سره دلته په کینډ کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې، ټولو ته یې کورونه پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره پرماین تاریخ د هوټل څخه وزي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې زموږ چموږ کار پیدا کړي. اکثره زموږ مرګر چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړل زموږ وتاسته هم کارونه پیدا کړو، کله چې تاسو ځای پرځای شي او خپل کورونا ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اگست تر 15مې باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورونا چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاوند بودیجې اعلان کړي، خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دوغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نسته د لوکل ګورنمنټ ترمنځ او د سنټرل ګورنمنټ ترمنځ. د کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفیس دی، وزیر یو شی وایي، بل وزیر بل څه وایي، بل وزارت بل څه وایي. خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ، 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي دغه ټول شانو کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټی د کونسل خلک کومک وکړي. خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړشي هلته دا کسان دغه وایي دا پیسې موږ تر اکلي نه دي.
سرلای ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولی. دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په برېټانیا کې میشتي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندیز شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن، مانچستر یا هم برمنګام کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د برېټانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بې کورۍ له برخلیک سره نه مخ کېږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګام شایر او په جنوبی ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان بې کوره شوي. اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس، ساوت هامپتن، ډیوین او باسینګستوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. په دې اړه مو راپور واورید چې د برېټانیا حکومت نږدې 9000 افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه صفي الله ستانکزی په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې یې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
پر خدا و چکل دا افغانان راغل دوی افغانستان نا افغانان را وست شو خوشل زر خلق مسئله پا دی کسوا چی آغوی دلتا پلان ندرلو دا ستراتیجی ندرلو دا آغای افغانستان نرا وست او دلتا دی کورو کمبوتوال دیر انگریزان دیر انگلیسی خلق دلتا چسو کسی گا اغوی لپار کورو نا پیدا کی دی کورو پیدا کی دو مشکل پخانه دی بیا دی افغانان و کورونه ماشالا غطی دی دو مشکل ها دیرو تکریم شپک نشکی گزه دی کورونه چار وزار سر پا دی که مشوری او چمی چی دی وسی آغا و سر کم سنگ افغانان اوتول نو باسی تکریبا نه نترلزر پر افغانان زیپ زیکړی دي پات سو 8000 تقریبا پات او درې مشه مخ یاو تم چې نوټیس ورک چې هوټل نه باید وزي په درې مشه کې ځان ته کور پیدا کی مخ کې خبرته وایسي او تاسو ته من کور پیدا کو او ځینې افغانان لکه تاسو مخ یا دا وریو کزینې فکر کاو چې لندن تلل سي برمنګام او منچستر او خارو ته مختلف مشکلات وکړه بچا وځي کور افروس هغه نه مانه یا بلری وو یا بخلی کې وو یا په پلر لری وو خارو کې وو دا مسلې اوس خبر دي تر اسدل د اوس کور نه نستا
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندي او چا افغانانو هغه فرونه یا وړاندیزونه چې دوی ته کېدل هغه نه منل یا به حکومت هم د کمبود سره مخ دي کورونو
حکومت خو چې افغانانو غلط دا افغانان افرونه مني افغانان ته درخواست کیږي نه مني هغه سينه او څا افغانانو چې غوښتل مثلا خپل به کور سي هملس سي ځان په شاروالی او کنسل ورتاوان کې اخر کې زینته ولسی وو دسي خصوصا وانه چې برتانوي افغانان وو ته لارې کوچی معلومي و چې څنګه وکول شي چې حکومت باندې مثلا نوپن نو کور واخلي. خو مسله مهمه خبره ده چې کور نه او بیا په زمن کې زین کور نه دی وزارت دفاع ستا دی ارمی کور نه دی چې هغه پټ لري زوی کې دی هغه چاته ورکه چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړو او خلکو لپاره وکړه نو مطلب ته مختلف مشکلات خو مین مشکل چې د برتانیا کې دی کورو کم بوتواله دی او بل دغه خلک کار نه کوي. دوی ته وایي چې تاسو ځان ته خپل کورونه پیدا کړئ. بیا به چې کله ته د کور والا سره غږېږي چې ما ته کور راغه، تا ته وایي چې ته کار نه کوې، ته ریفرنس نه لرې، ته د کار سابقه نه لرې، مثلا تا ته څنګه کور درکړم؟
بلې چرلی صاحب، همدغه دي د کور د څښتنانو هغه انګریزان چې کورونه کرایه ورکوي یا د نورو هیوادونو خلک چې هلته کرایه ورکوي خپل کورونه، دوی اکثر وایي چې بانی لټوي او افغانانو ته کور نه ورکوي. وایي به چې تاسو عایدات کم دي او دغه کرایه نه شئ ورکولی. په دې برخه کې نو د دوی لاسنیوی نه کېږي که څنګه؟
همداسې دی. زه اوس مثلا زما کور کې کوم چې دا کور والا غواړي چې کور خرڅ کړي او فلیټ کې زه اوسېږم، زه کور پسې ګرځم. زه چې کور ته راشم دولس کسان نور هم هلته لاړي. د هغوی اقتصادي حالات او زما اقتصادي سچویشن ټول هغه د کور والا ګوري، بیا هغه چاته ورکوي چې هغه اعتبار او اعتماد زیات کړي. نو ماجر چې شوي او بیا په مثلا دغه حالاتو کې چې کار نه لري او اوس نوی نوی هېواد ته راغلی، په هغو اعتبار او اعتماد کمې. که څه هم دوی افغانانو سره حکومت مرسته او کومک کوي، دوی ته بینفیټ ورکوي، پیسې کومک کوي. بیا موږ وزارت داخلیې ته، وزارت کورنیو چارو وزارت دا مشوره ورکړه چې تاسو خلکو ته لس زر روپۍ ورکوي چې خلک خپل دغه اډوانس پیمنټ او ډیپازټ او دا کوم شرایط چې دا پوره کړي. بیا هغوی وویل چې سل زر نه، موږ نفر سر ته 2000 روپۍ ورکوو د کنسلولو ترونه. خو مشکل دا دی چې حکومت 250 میلیونه پاونډ د بودیجه وټاکله د افغانانو، د 8000 افغانانو د ایستلو لپاره. مشکل دلته جوړ شو چې هغه پیسې کنسل ته یا مثلا شاروالۍ ته نه دي رسېدلې. شاروالۍ والا په حکومت یې وراړی، حکومت یې په شاروالۍ وراړی.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د تیر ژمي سړه څپه د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوې. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوې، او لیکلي دي چې له 1000 تر 200000 پورې څاروي له منځه تللي. د راپور پر بنسټ هغه کورنۍ چې ژوند یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، له ژمي وروسته د خپلو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي، په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 1000 څخه تر 2000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې کاروانګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو، او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 14,000 کورنۍ سره مرکې شوي، او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې داوال یخنی د سانتیګراد له -40 درجو څخه ټیټه وه، او 92% کورنیو د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو، وزو، پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څاروي د لاسه ورکولو له امله شاوخوا 14% کورنۍ له اقتصادي زیان وروسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري، او د محصولاتو په پلور کې 1.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د سړې څپې ترڅنګ وچکالي او د څاروي لپاره د خوراکي توکو کمښت د لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څاروي مقاومت هم شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په سلو کې 48 سروي شوي کورنۍ نه دي توانېدلي چې خپلې ټولې رمې وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کروندګر او مالدارانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هم وایي، له یوې خوا سوړ ژمی او له بل خوا وچکالي د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم.
تیر کال پر موږ سخت ژمی و چې له امله یې ډېرو کروندګرو خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه مو شاوخوا 350 پسونه، غواګانې او اوښان مړه شول. نه یوازې زموږ څاروي له منځه ولاړل، بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له امله له منځه ولاړې.
در باغ داشتیم رو از دست بدیم.
د پنجشیر ولایت یو کاروانګر راهیا بوای چې د سړې هوا ترڅنګ وچکالي د دې لامل شوی چې د کاروانګرو څاروي د وحشي ژویو تر ستوني تیر شي.
متاسفانه همه ساله سر نبود
لبدمغه هر کال د سړې هوا او د وښو د نشتوالي له امله حیوانات کورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرنګانو له خوا څیرل کیږي، او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي، او هر کال د دوی له 3 څخه تر 5 پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند د نوزاد ولسوالی یو کاروانګر او مالدار غوثالدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالی کې د څارویو د زیانمنېدو لامل شوې ده.
زمو د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېری مالونه د یخله وجې څخه تلف شوي دي. زه ډېری خلک داسې پېژنم چې مالونه یې په سلو کې 50 د منځه تللي دي له یخ او دغه وچکلۍ له وجې، ځکه چې هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ډېره زیاته وچکلۍ ده. یعنی په تاریخ کې دومره وچکلۍ نه وه راغلې لکه سږ کال چې ده. او بل دا خبره چې د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده.
هغه وایي په داسې شرایطو کې د څارویو ساتل ستونزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه پوښتنه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له ګواښ سره د مخامخېدو هیوادونو په لیست کې څلورم ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
وسم څو نور راپورونه. په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي وروستیو سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د تیر شپې د شدید باران په وجه د مرکز اسداباد په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې پکې یو تن مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د شنبې په ورځ د سیلاب له امله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل. 6.5 کیلومتره مختلف فرعي سړکونه، 8 سربندونه، 15 د برق جرندې او 650 متره د اوبو رسولو شبکې زیانمنې شوې دي.
په مختلف ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې د هغې له امله په سلګونو جریبه زراعتي ځمکې تقریبا د 160 په خوشا کې کورونه زیانمن شوي دي. یو نفر شهید شوی او دوه نفر ټپیان دي.
ولسونه هم وایي وروستۍ ورښتونو او سیلابونو زیات زیانمن کړي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا:
پرون باران ډېر زیان اړولی دی. بر مسلم آباد کې درې کورونه غورځېدلي دي. د سړک غاړې یو کور تخریب شوی دی. سامانونه یو کوم جسب کې خراب شوي دي. یو رشکه باندې دیوال د مینې راولېدلی دی، اوس تر دیوال لاندې ده. ډېر عاجز او مسکین خلک دی. بېګا او د سبا یې نشته دی. خواران دلته کرایم ته چا نه وختل.
خو په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال بیا وایي دوی د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته لیږلي او ډېر زر به زیانمنو شوو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې تازه راوتې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه په داسې حال کې اړوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر او نورو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو ولسونو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. تر اوسه لا د هغو سیلاب ځپلو لاسنیوي ته په پوره توګه حکومت او مرستندوی ټولنو ځانونه نه دي رسولي. هغه ورانې ویجاړې لا هم هغه شان پرتې دي چې سیلابونو نور خلک وځپل، کورونه، سربندونه او لارې ویجاړې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربېره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی، خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه:
مالوچ د تیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي، ځکه چې زیات د کوکنارو د بدیل دی. دا پروس کال 100,000 ټنه پخته تولید درلود، هماغه 100,000 ټنه نو سږ کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ته ورسېږي. نو حاصلات یې ښه دي او دهقانان هم تشویق دي، هم په شمال کې، هم په جنوب کې، هم په هلمند او دې ځایونو کې، د نیمروز او د غره په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښې شوې ده.
دی وایي د ملوچو په عوایدو کې هم 40% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي د ملوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد یم قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما بچان نو مشکل مواد استعمالي موارد کښت بمبه اولن
موږ د مالوچ په کښت کې له ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او له بل خوا د وچکالۍ لامل او اوبه نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیری ولسوالیو کې خلک نشي کولی څه وکړي. بل ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره دا ده چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرزو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالک ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو د بدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اووه کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
د کانکور په دوهم دور ازموینه کې یو شمېر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي خوښ دي چې د خپل راتلونکي لپاره ازموینه ورکوي، خو دوی له بېلابېلو پوهنتونونو بهرنیو هیوادونو ته د استادانو په وتلو اندېښمن دي، او وایي د استادانو تشه به د زده کړو کیفیت ټیټ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
چون زخمی هم ما دلته د کانکور امتحان لپاره راغلی وم، چون نه شو کولی چې کینم ولته موټر کې امتحان.
داد عبدالواسی همدر غږ دی چې د ازموینې ملي ادارې خپور کړی او پرونی په ختیځ کونړ ولایت کې په ناروغ وجود ازموینه ورکړې ده. نوموړی وایي د ناروغۍ له امله یې له نورو زده کوونکو سره یو ځای ازموینه کې ګډون نه شو کولی، نو موټر کې کېناست او ازموینه ترې واخیستل شوه. د 1402 کال د کانکور ازموینه د چنګاښ په 9 پیل شوه. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې دا ازموینه په 15 دورو کې اخیستل کیږي، چې په لومړۍ دوره کې 11 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت، او په 15 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د دغې ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیره پنجشنبه د اسدی ازمري میاشتې په 12 دویم دور ازموینه په کندهار، هلمند، کاپیسا، لغمان، پنجشیر، غزنی، نورستان، بادغیس او فراه ولایتونو کې پیل شوې او نن شنبه پای ته رسیږي. د کانکور دویم دور ازموینه کې یو شمېر ګډون کوونکي زده کوونکي وایي دوی خوښ دي چې د زده کړو یو بل فرصت په لاس ورځي، خو دا چې له ډېری دولتي پوهنتونو استادان بهرنیو هیوادونو ته تللي دي، دا به د زده کړو کیفیت اغېزمن کړي. امان الله میاخیل چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل:
دا چې زما په شمول زیاتره شاګردان سکل دغه تشویش او اندېښنه لري چې په پوهنتونونو کې استادان کم دي، نو زمونږ تشویش دې ته دی که چېرته استادان په یو پوهنتون کې کم وي، نو په موجوده استادانو ډېر زیات فشار راځي، او کله چې په یو استاد فشار راشي نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي او شاګردانو ته ښه درس ورکړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغان کدرونو د ګټه واخلي او دا تشه دې ډکه کړي. رحمت الله چې د هلمند ولایت اوسیدونکي دي، دوه ورځې وړاندې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. نوموړی د کانکور د ازموینې د صحنې په اړه وایي:
بیرته امتحان و چې امتحان ته راغلو، او موږ سره استادانو او لارښوونکو ډېره سمه همکاري وکړله. موږ راغلو په امتحان کې، امتحان مو انشاءالله پوره کړي، او موږ سره استادانو کوم بده رویه او داسې چلند نه دی کړی چې موږ تر سام لاندې.
د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور په دویم دور ازموینه کې چې د نن شنبه په ګډون په 12 ولایتونو کې بشپړیږي، 28,625 د 12 ټولګیو فارغانو او دغه راز له 1,391 تنو دیني عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه. دا چې له دیني عالمانو په کومو شرایطو ازموینه اخیستل کیږي او په کومو پوهنځیو کې به جذب شي، په دې اړه مو د ازموینې ملي ادارې او دغه راز د لوړو زده کړو وزارت له ویان زیا هاشمي څخه وپوښتل خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د پوهنې د چارو پوه نور رحمان لیوال که څه هم عصري زده کړو برخه کې دیني عالمانو ته پر زمینه جوړولو خوښ دی، خو د ازموینې ملي ادارې له لوري پرته له کوم سیستم د کانکور په ازموینه کې د دیني عالمانو شاملول د اندېښنې وړ بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر چا لپاره عصري زده کړو ته نوې او اسانه لارو پرانیستلو موږ ستاینه کوو، خو د دغه ډول ځانګړو کسانو لپاره ځانګړو ازموینو د روڼتیا په اړه اندېښنې شته. باید د ازموینې ملي اداره د دغه ډول خاصو ازموینو کړنلارې ملت ته څرګندې کړي.
نن د 1402 کال د کانکور دوهم دور درېمې ورځې ازموینه په ننګرهار، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پیل شوې چې نن 2 بجې پای ته ورسېده. سږ کال داسې مهال د کانکور ازموینه اخیستل کېږي چې په ټول هیواد کې هیڅ یوې نجلۍ ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 ورپسې نن سهار شاوخوا 15 بجې وشوه، د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکز یې هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلي. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تن افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو حکومت خوړو او درملو ادارې مسؤلینو ویلي چې تیر یو کال کې د څه باندې 5.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دغه ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له راتګ سره د ناقانونو وارداتو مخه تر ډیره نیول شوې ده. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت له ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیزي ورزشي خبرونې درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې تیر اونېمو خاطره کړې وي. د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلی دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگاه کړو. یادې لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د روان اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آسیاز لوبلړۍ په برابر توګه پای ته ورسېده. خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولې سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سل بالیزه ټورنمنټ کې سږ کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه نکله روم ملتیا مو وکړی. ز بختیار ساحل د خبرونې پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې له وروستۍ لاسترونه کوو. یادې لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په تلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلی دی. نور جزئیات به له فریدي سیال واورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی
مرکزی آسیا یا کافا اتلولیو پترتس کی دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولی چې د جولای په دیرشمه نیټه پای ته ورسېدی، افغان لوبډلې د نمرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نایب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو پترتس کی افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بله یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل لومړی سیالۍ د جولای په درویشتمه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړه چې 15 د څلور پر وړاندې یاد سیالۍ وګټله. د غرازی د یادې میاشتې په څلورویشتمه نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې وه چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپله درېیمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاد سیالۍ 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 13 نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید وویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د روانې اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې شمه پر ځلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشتې پورستوي کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنتوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټلې څرګند مثال دی. شغلی اشرف زیاته کړي له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیات لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنگلاديش سره په بنگلاديش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اګست میاشت په 10مه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 15 څخه څلورو ته راکمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوس دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یا د ادارې په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اګست په 10مه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14مې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 15 زونونو په استازیتوب 15 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیئنز، او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 15 څخه 4 ته راکم کړی او موخه دا د 100 ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمينه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال دیارلس سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پرستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیونز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بند امیر ترمنځ پایلو به که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼۍ په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورښت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د آسیا ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مولا بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ ایشیز لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 نیټه د لوبې په 15 ورځ د کوربې انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالۍ د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیز د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچسټر ښار کې 4مه ټیسټ سیالۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسې و، خو د لوبې په 4مه او 5مه ورځ شدید اورښت له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ 5مه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 18مه نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 او توپ 54 غوره کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکېوالی هم درلود، په دویمه پاڼۍ کې تر 304 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ چوونکی سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یې وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له امله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې 1400 وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چوونکی دی چې دومره ویکټې سوزولي. که څوم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ چوونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریزه نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ زی وهلي وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. د غراز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقاعد اخیستې وه، خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 134 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 132 منډو پر منډ په 14 اور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډله هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک اړوند لوبډله وه او په یاد لیک کې ګڼو نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په استرالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوی نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، استرالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اګست میاشتې په دریمه نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اګست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به د اګست میاشتې په 11 نیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلو به د اګست په 16 نیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونو رپورټونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر راتلونکي فرست کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخواني لوبغاړي اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې ولې له 15 څخه څلورو ته راکمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت خسی چون په پنځه ټیمونه او پاره کې د سلوبغاړو هم لوبه کړې وی چې کوم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نه ونو بيځه بني نو ما غوښنی وجه دا و چې موږ غوښتل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوبغاړي چې لري هم د فرست کلاس ورډ وی نو دغه پوجم د لوبډل پنځو نه څلور تر اخته تکړه وی.
احمد زه ستا سوراتو وې د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالي او لوبډلې ل پنځو څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
نه بالکل، څلور لوبډلې سي دي د دې تر شا یو فکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو، یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي. خو نه دا داسې نه ده، یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بل خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې دي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او یعنی په کال کې باید دوی ته دری روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې سیده د لوبغاړو معیارونه سیدي اوچتېږي، د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلف د دوی په مختلفه روزنه باندې کار وسی، مطلب د دوی په تخنیک باندې، په ټاکټکس باندې، په فزیکس او منټلی، په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی. ټول کال باید کار پیوسی. بیا به سیده فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کمولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلب نه معیاري کیږي.
دا راته وی یادو لوبډلو مخکې د سپینغار مسانګ بوست بندې میر او مو نمونه لرل. په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او پنځه وړ نمونه چې دي زونه پنځه وړ ډیر غوره دي. یو خدای دې چې دم غړې پونګه په سټرکچر کې زونه هیڅ نه لرو چې زونه دی وی. بل دا و چې کله لوبډلې چلور سینو بیا چلور نمونه نه کیږي. چې پنځه وړ نمونه چلور غوره کې نو دغه به انصاف نه و. همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو.
احمد زه تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړاو څه دی؟
بالکل، مخکې پنځه زونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ایډیا شاته یو دا شی نه وو چې د لوبډلې د صرف نمونه ولري. هغه زون کې مسؤلین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره، د لوبډلو په روزنه کې رول لاره، لوبډلو ته به کیمپونه او ټورنه برابرول، لوبغاړي به منسجم کول. نو هغه یو پورا اداری وی، هغه صرف نمونه نه و، بوس زون پورا یو اداره والته خلکو چې ټول د بوس زون څومره اړوند نور ولایتونه دیغو هغه به سنبالول. دوی به سیدا د ګروندونو لپاره پمځکو پیدا کولو کې، په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې، د لوبغاړو په انتخاب کې، د لوبغاړو په منسجمولو کې، په کیمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول و. نو دا صرف دا نمونه نه و چې په دې نمونه صرف لوبډلې وې، د دې شاته ډیر لوی یو آیډیا وه او خلکو سیدا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبسه پورېستا. دې نمونه کې باید هیڅ ستونزه نه وي، دې نمونه باید نورم سټایل سوی وای، دې نمونه ته ډیر کار سوی وای، بلکې دې نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وای او دې ته ډیر رشد ورکول سوی وای.
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دي غوړه کړي، کوي بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی وای
دریم پښتنه تاسو فکر نه کوئ چې ډېر لوبغاړي غوره کړي غوره کول کې خو زه کوم رول نه لرم هغه سلیکشن کمیټې کار ده او پښتنه سلیکشن کمیټې نه کو کوئ خبرې او د یو ټیسټ ده یو ټیسټ خو معیار ټاکل شوی ده او حال دا چې هلکان ته وختي خبر ورکول شوی نږدې یو میاشت مخکې خبر ورکول شوی ده چې یو ټیسټ ځانونه برابر کړي
احمد زی صاحب تاسو څه فکر کوئ که یو بله لوبډله اضافه شوی وای دې کې به څه ستونزه وای
بالکل که چېرته موږ زنونه لرلی زنونه لرلی او دې زنونو لپاره موږ یو منسجم یا یو سم سیستم لرلی چې خپل د زون لوبډله روزنیز کیمپونه وای او خپل زون کې لوبې کولای دي تاسو کوچینګ سټاف وای دې سره ټرینر وای حتی دې سره یو سلیکټر هم وای او دې خپل ولته روزنیز کیمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای نو دا ټیمونو به ډیر روشت کړی وو په هره برخه کې او مخکې سما په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سي دي یا د ټیمونو کمول سي دي دا د ټورنمنت معیار نه جګی د ټورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه چا چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړی او ډیر زیات کارکردګي نه کړی دی
یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایي ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي
نه ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي دا یوازې د کورنۍ کرکټ لپاره نه موږ یو ټیسټ اخیستای
احمد صاحب د کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځنۍ سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي خو یو ټیسټ کې پاتې راځي فرست کلاس کې نه خستل مناسب کار دی
یو یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی دا د لوبغاړو په منځ کې یو یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا د پی ډراپ یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکی توانایي ګوري چې د توانایي د فزیکی په کوم لیول کې ده لږه لیول نه وروسته د تماغه سي ټرینر د دې لپاره ماغه سي فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې د دې لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه سي پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مغه لیول باندې د ماندې فزیکی تمرینات وکي یو یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې یو لوبغاړي د پی ډراپ سي بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي بل اړخ ته راځو ست یو ټیسټ سدا په غواټه مضمونه ده دوی کرکټ بورډ سدا د یو مضمون ټیسټ اخلي نو په کار ده دی سدا باید دی وو اتو واړو مضمونونو ټیسټ واخلي لکه رکی سلویک میټر سپرینټ ده رکی پوش اپس دی رکی پول اپس دی رکی بال تروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده رکی فلیکسیبلیټی ده یغه کې جم د لوور باډی پاور ده یغه کې دا شین جدي دا د دې ټیسټ مو اخستل سي دا په سلو کې څلور اته نمرې سي دي باید ته واخلي نو هغه ټیسټونه نه اخلي دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده دا مهارتونه نه دي د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غو مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي یو یو ټیسټ خو کدی ټایم اخلي نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي نو یو ټیسټ کولای شي او په ډیولپمنٹ سټیج کې یعنی په کورنۍ کرکټ کې یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه یې څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي موږ ډیر شاهدان کدی دی اوس یو دې دغه یو ټیسټ اوسېدو چې دوی تیس لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ نو او ټول دسی لوبغاړو پاس نه کړ چې هغوی په 3D کې ډېر زیات پرفارمنس کړی دي او اکثریت لوبغاړي چې دي په 1600 کې درېدلي په 1600 کې درېدلي یعنې دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس سي که بیا دا ډېره سیریس خبره نو د نېشنل ټیم دپاره ولې نسته نو دې داسې شیان دي چې دا شیان باید ونه سي ډېر سدا تر ډېره حده پورې خیټالوجي باید ونه سي هر شی باید سره کم نړیوال کړي سره کم نوره دنیا زی هغه سي باید موږ هم لاړ شو او د یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو یو یو ټیسټ کلم د دې لپاره نه ده یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دې په ډراپ سي
د دې سیالۍ اصول څرنګه دي یو لوبغاړی څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري
دې سیالۍ اصول چې دي چار لوبډله لبل لوبډله سره دو لوبې کوي، یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي. او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده، او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده، نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی، حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده، علت یې څه شی بولئ؟
رښتیا هم د نورې نړۍ کوګورو کاغه انډیا ته مثال لا واخلی، استرالیا او انګلند او دار واخلی، هغوی خو دې کې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیاوړی، دې کې شک نشته. ده د هغوی هغومره سهولیات او هغومره امکانات دي، د موږ بیا داسې فرست کلاس او هغو ته کوګورې نو داسې ډېر ګراؤنډونه موږ نه لرو، ډېر لوبغالي موږ نه لرو چې دې جوګه اوسي چې موږ د فرست کلاس سیالۍ یا لیس اے سیالۍ دغلته وکړی شو. یوه غټه ستونزه دا ده، خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړي او تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډېرې سکل اوس دولس ټورنمنټه کېږي د فرست کلاس او دې شمول باندې. نو زه فکر کوم چوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره ښه سوی ده او څومره ډیر سوی ده، او بل کال تل لدین هم ډیر پلان دل خیر سره چې اوس موږ په پلانینګ باندې لګیا یو. که چېرته موږ ګورو رښتیا هم وشتن ځایونه د موږ ښه نه دي چې د هغې لپاره داسې کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک په دغه برخه کې تجربه ولري چې متاسفانه زموږ په هیواد کې نشته، نو وشتن ځایونو ته بېلابېلې خاورې په کار دي او دغسې وړ او تکړه خلکو ته په کار دي، کیوریټران په کار دي چې هغوی دغه وشتن نو لوبغالو باندې خپل خپل ته ځانګړې تجربه دی برخه کې لري چې هغوی فرست کلاس ته لس اے ته یا شپږیز ته شلوریز فارمټ ته ډېر ورځو فارمټ ته د ټول ته خپل خپل وشتنځایونه باید جوړ کړي، نو دې سره زموږ کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کېدلی شي. خو زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې د نورو کلو په پرتله باندې کورنۍ کرکټ کال تر بله ډېریږي او ښه کېږي انشاءالله.
احمد صاحب که په یاد مو وي، راشد خان څو څو ځل په خپلو مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویلي دي چې دا کیفیت یې کمزوری ده، دغه راز کم هم ده، څنګه سمې د شي د کورنۍ کرکټ
ګوره؟ که کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو، یو کلب کرکټ ته موږ درې میچ ورکو، کدی سي راځو نو معیار څنګه چې ته موږ معیار جو دی ډومېسټک جوړو، موږ لوبډالو ته باید ډیر زیات میچونه ورکو، په خاصه توګه چې بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم، زونونه بیرته باید فعال سي، هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، دیتا دی ڈیولپمنٹ پروگرامونه د ټول کال د پاره ولري، همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابيږي هغه باید سده کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول اورس کرکټ په خپل زون کې تر سره کړي، نو بیا وسیدا د موږ کورونه کرکټ سده تر یو حد پورې ډیر ښه کیږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو ټیسټ به هم نه پیل کی. نو دا شیان نستا د موږ هر وخت دا هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر لیست ته هم یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر تھری ڈی ته هم یو نوې لوبډله انتخابیږي، کلاندې د گریډ 2 د گریډ 1 لوبډله انتخابیږي صحیح ده، خو د موږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډله لدې نه په کال کې یو 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 یا دوه لوبغاړي ډراپ سي، یو یو دوه لوبغاړي باید د کی انتخاب سي. د سینه سي روزانه موږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله چې د نیمه جوړو، نو دا مشکلات سي دي موږ سره مخ کیږو. د موږ ډومېسټک معیار کېږي نه تر څو پورې چې ډومېسټک ته موږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډله لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډله لپاره ونه لرو، موږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابیږي، ایمرجنګ به هم صحیح نه انتخابیږي. د زون لوبډله چې دا معیاري نه وي، د موږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نورو لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي.
یوازې شفیق الله غفاری دا، نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي او هغوی یو یو پیل کړی وه چې په هغې کې زه ډېر نمونه اخیستلی سم، خو داسې نه چې نمونه رانه پاتې شي. کابد محمدي وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانکزی وګورو، مثال خبرې خیر محمد هلک وګورو، نور ډېر پیاوړي لوبغاړي نور هم و، یا اکبر مسازی وګورو، خی نمونه لمانه ټول ما ته اوس په یاد نه وي او کومه نه پاتې سي، نو ډېر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي. خو زه به دا ووایم چې دوی ته وخت ورکول شوی او کافي ډېر وخت ورکول شوی چې یو وکړي، یو یو پریکټس خپل وکړي. دا هم یوه غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالی سي، خو یو ور چې یو کې فیل شول بیا موږ ورته وخت ورکړو، دومزلي موږ ورته وخت ورکړو، په هغه کې بیا هم ناکام شول. نو موږ ګورو، نه غواړو چې دغسې استعدادونه له لاسه ورکړو او ما په خپل
خپل نظر باندې دغه استادون ته باید حتما موږ چانس برابر کو ګورو هر ممکنه لار لټو کو سی چبل چانس ورته ورکو کوشش دا کو لګي سره په خبرو کې چې څنګه وکول شي دغه استادون ځای نشي
احمد صاحب څو خړاند عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړه وننګول او تیر ورځ شفیق الله غفاری د ناهلی پوسټ کړي او دغه راز ګڼو نورو کورنۍ لوبغاړو هم دا کار کړي او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي
لوبغاړي باید د دې زیات ناهلی نسی د لوبغاړي په ژوند کې کته پورته راځي خو دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ول وژنه لوبغاړي بیزاره کیږي د ته د کرکټ بورډ پام پکار ده د ته یو صحیح یو مسلکی د سی یو سټراکچر د ډومېسټک کرکټ د لپاره پکار ده په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای سي په دسي حالاتو کې لوبغاړو ته پایده ورسیږي بهترین لیدرشپ دا داسې خلک راپورته کې خلک باید ونه غوږیږي خاص توګه لوبغاړي باید ناهلی نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین سي چې لوبغاړي تشویق سي په افغانستان کې پاتې سي او افغانستان لپاره کرکټو کې پاینده کې
د ونیزی سپورتی خبرونه درنو مینوالو د دیونی مطالب هم دومره و تربیامو په لوی الله سپارم